مطرح کړي.
بله، پرون د هندوستان سفیر د افغانستان پاک تجارت د رهبرۍ سره غونډه لرله او شخصا زما سره په دې ارتباط باندې خبرې وکړلې. دوی خپل پیشنهادونه او خپل اسانتیاوې چې دوی د افغانانو دپاره برابروي هغه موږ ته تشریح کړلې. موږ په دې باندې دقیق پوهېږو چې هندوستان نیت د افغانستان د تجارت دپاره ډېر ښه دی او ډېر مؤثره پیشنهادونه وکړل. جنان زمونږ دپاره دا دلچسپه مسله ده او زمونږ په آینده کې دا واقعا چې په ګټه باندې ده. کوشش کوو چې د پاکستان طرف په دې باندې قانع کړو چې تجارتي مسایل د سیاسي مسایلو نه جدا وڅېړي. څنګه د تیر د سازمان غړي یو، هندوستان هم دی، پاکستان هم دی، آسیای میان هم ده او د ډبلیو ټي او غړي هم یو. منګا قراردادونو ته ضرورت نه لرو. هغه بینالمللي تړونونه چې په عیاریو کې یا په سراتیش په ډبلیو ټي او کې موجود دي د هغې په اصولو باندې باید خپل تجارت عیار.
د هند په ګډون سره په دغه تړون کې به افغان سوداګرو ته څومره ګټه ورسېږي؟
که چیرې هندوستان او تاجکستان او افغانستان او پاکستان په دې موافقه شي چې درې واړه باید یو واحد پروتوکول امضا کړي، په دې کې د افغانستان اوسنی سهم چې 40% دی هغه 80% ته رسیږي. موږ به 80% وکولی شو چې مشکلات هم راکم شي، پرابلمونه هم حل شي او پاکستان هم 40% اوس ګټه وړي. په آینده کې هم کولی شي چې ګټه ویسي. د دې نه به تاجکستان هم 40% ګټه اخلي او په دې کې هندوستان کولی شي 60% ګټه واخلي.
الکوزی صاحب، د پاکستان او هند ترمنځ سیاسي حساسیتونو ته په کتو سره به څومره امکانات وي چې هند په افتا تړون کې شامل شي؟
دا د منطقو په ګټه ده. په اقتصادي نورمونو په اساس باندې، د اقتصادي اصولو په اساس فوق العاده ده د ټولو ملکونو دپاره، د دې منطقې خلکو دپاره ګټه رسوي. اما دا چې سیاسي ستونزې دلته موجودې دي او سیاسي مشکلات دي، زه په دې باندې باوري نه یم چې پاکستان به په دې باندې حاضر شي چې هندوستان شمولیت دي په افتا کې ومني.
تاسو ول د هند او پاکستان ترمنځ سیاسي حساسیتونه منفي اغیز کولای سي او کیدای سي هند د افتا په تړون کې شامل نه سي، نو د دغه ستونزې لپاره د حل لار څه ده؟
د پاکستان او د هندستان ترمنځ سیاسي مشکلات حل نشي، د دې شاملېدل ډېر ناممکنه خبره ده. اما افغانستان هم په یو جانبه ډول باندې دا فیصله نشي منلی او نه مني، نه د رئیس جمهور دا خوښه ده او نه د سکتور خصوصي او نه د دولت. که چېرته پاکستان غواړي چې په اسانۍ سره خپل لاسرسی ولري مرکزي آسیا ته او بدون د کومو مشکلاتو لاړ شي، باید دا امتیاز افغانانو ته ورکړي چې افغانان هم بدون د کوم مشکل نه هندوستان ته لاسرسی پیدا کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونو مرستیال خانجان علي کوزي وویل که چېرته هند د افتا له تړون سره یو ځای شي، د افغان سوداګرو ستونزې به د ده په وینا تر 80% پورې هوارې شي. په یوې خبرتیا پسې مو په خوست او بلخ ولایتونو کې له یو شمېر نویو زراعتي پروژو خبرو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د خوست ولایت د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې په نوې مریض کال کې به په خوست کې څلور مهمې پروژې پلي کړي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
د خوست د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وایي په نوې مریض کال کې به چې څو ورځې وروسته پیلېږي، د مالدارۍ، بڼوالۍ او کارډف لمیري برنامو سربیره په یاد ولایت کې څلور نورې مهمې پروژې پلي شي. د یکشنبه په ورځ د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس نیاز محمد لالی زدران آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په یادو پروژو خواوشا 130 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او کارونه به د یو کال په موده کې بشپړ شي.
تقریبا محدود درې زره جربه مځکه باندې لیغه نه خړوبه کیږي. بل پروژه تاریخي بخش د مرحوم ډګر جنرال فیض محمد خان د پکتیا د نائب نکوه په وخت کې جوړ شوی و. میلمه کوټ به موږ په اساسي ډول باندې احاطه کړو، دغه تعمیر به ترمیم کړو او هغلته به د کوریجاتو دپاره او د تحقیقاتو دپاره سه یو تحقیقاتي فارم به د ریاست دپاره وي موږ آماده کړو.
نیاز محمد لعلی زدران د درېمې پروژې ځانګړنې داسې وښودي.
ګودامونه دي چې هغه د درویو لسیزو کې لمنځه تللي وو. د دې تعمیر ګودامونو ته نهایت ضرورت ده. کوم مواد چې موږ ته راتله خرابېده، مثلا اصلاح شوي تخمونه ډېر وخت مخ لمون خراب شوی دی کیمیاوی سره دغه د ترمیم پروژه ده
د خوځ د کرنې رئیس وړاندې وای څلورمه پروژه د سرسبزی پروند چې لیوی خوځوانانو ته پکې روزانه کار پیدا کیږي او بل میلمه کوربه شي اوس چاپریال وحشی شوی نو چاپریال به اصلاحی
د دین علاوه د دې پیسو نه موږ لس جره به قوریه به انشاءالله سه د میلمه کور په باغ کې جوړه اوس تحقیقاتي فارمم ده او په راتلونکي دوو یا دریو کالو کې به د هغه نه پره استفاده وسي او علاوه د هغو سرکونه د هغو سیستم د هغې په دې پروژه کې کوو
د خوځ د کرنې او مالدارۍ رئیس ده هم وایي چې په نوي لمریز کال کې د مالدارۍ او بڼوالۍ همدارنګه کارډف هغه پلي کیدونکي ملي برنامې دي چې څو کاله به دوام پیدا کړي او په دې برخه کې به د میلیونونو ډالرو پروژې په خوځ کې پلي شي خو له دې سربیره هم په یو شمېر نورو برخو کې د پروژو لپاره اړوند وزارت خوځ ته بودیجه بیله کړې ده
په خوځ کې مو د کرنې او مالدارۍ په اړه د څلورو مهمو پروژو په اړه راپور اورېده په شمال زون کې د باغداري او مالداري پروژې مسولان وای چې په بلخ ولایت کې څلور زره جریبه مځکه د میوې نوي باغونه جوړ کړي دي په شمال زون کې د باغداري او مالداري ملي پروژې مسولان فهیم جبار وویل چې دا باغونه د شفتالو مڼې آلو او انګورو لپاره جوړ کړي دي مجیب رحمان حبیب زای له مزار شریفه راپور لري
په شمال زون کې د باغداري او مالداري پروژې مسولان وایي چې په بلخ ولایت کې په څلور زره جریبه ځمکه کې باغونه جوړ کړي دي د دې پروژې مسول فهیم جواري وایي چې دا باغونه د کرهنې وزارت د باغداري او مالداري د ملي پروژې لخوا په دې ولایت کې جوړ شوي دي هغه وویل چې دا باغونه یې د آلو مڼو انګورو او انارو میوو لپاره په دې ولایت کې جوړ کړي دي چې ښه حاصلات ترلاسه کیږي هغه میوې چې په دې کمپاین کې شامل دي لس او یا هم یولس ډول میوو ته رسیږي چې پکې انار انګور مڼې ناک زردالو آلو او داسې نور شامل دي فهیم وایي د کورنیو محصولاتو د زیاتوالي په دلیل اوسمهال له بهر څخه د میوې په وارداتو کې هم کموالی رامنځته شوی دی ښاغلی جبري وایي چې د کافي اوبو نشتون سبب شوی چې په بلخ ولایت کې ډیری کسان د باغونو رامنځته کولو ته زړه ښه نه کړي خو دوی د یادې ستونزې د حل په هدف د اوبو د ذخیره کولو لپاره کابو 350 ټانکرې ویشلي دي چې هره ټانکره د 500 متر مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري په بلخ کې د میوې د باغونو د احداث مالي لګښت د افیا د افغانستان د مالی وجلا صندوق خبر کول کیږي چې بیا نړیوال بانک پر نظارت ترسره کوي دا پروژه د 2008 میلادي کال را پدی خو پایل او تر 2016 کال به دوام وکړي د دې پروژې له پایل څخه تر دمه او 1000 جری بسمکه په باغونو تبدیل شوه ده جباریه پاړه وایي کابو یو سل نوی میلیون ډالر بودیجه ورته برابر شوې ده چې دا د افغانستان د کرنې وزارت لخوا ورکول کیږي او نظارت یې د نړیوال بانک لخوا ترسره کیږي دا په داسې حال کې ده چې د باغ د کرنې ریاست مسؤلان وایي چې د باغدارانو د ژوندانه د اقتصادي وضعیت د ښه والي په مقصد یې د باغدارۍ د ودې او د طبیعي منابعو د تنظیم یو پروګرام یې برابر کړی چې ډېر ژر په عملي بڼه خپره کړي مجیب رحمان حبیب زای ازادي راډیو مزار شریف
خبر مترلاسه کړی دی چې پاکستانی چارواکو طالبانو ته خبرداري ورکړی دی وړاندې په دې اړه تفصیل درکو د کندهار د میرویس حوزوی روغتون مسولان وایي چې په تیرو وو میاشتو کې په نسایي ولادي واټ کې درش په تغیر نارمل یا سوی شکل کوچنیان سیشېدلې دي ډاکټران د داسې ماشومانو د زیږیدو په اړه څه وایي له کندهاره یې له صادق رښتین څخه اور
په تیر و میاشت کې د کندهار په میرویس حوزوی روغتون کې شاوخوا 19,000 کوچنیان زیږیدلې خو په دې شمېر کې تر درو شپېته زیات داسې کوچنیان شامل دي چې غیر نارمل یا سوی شکل دي د میرویس روغتون مسؤلین وایي چې مخکې دا ډول زیږیدنې کمې وې خو د تیرو دوو کلونو راهیسې زیاتوالی موندلې د دغه روغتون رئیس ډاکټر محمد اوس فرهاد له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې دغه کوچنیان زیاتې د کندهار او پاتې له هلمند زابل او روزګان ولایتونو څخه دي د نوموړي په وینا په تیرو میاشتو کې د همدې ولایتونو میرمنې چې د میرویس روغتون نسایي ولادي څانګې ته راغلي وې شاوخوا درش په تناقص لرونکي کوچنیان زیږولې د په وینا چې دغه کوچنیان دوه سرونه د شونډو چاق د تناسلي آلې خرابوالی په سر کې د اوبو زیاتوالی د کولمو د بندېدو او د بدن د غړو د نشلېدو لستون سره مخامخ و
هایدروسفالوس واقعیت یوشت واقعی دی هایدروسفالوس هغه واقعیت ترتوایی چې دغه ماشومان په سر کې ډیر زیاتی و بجمه کیجی بل مدیش واقعی منانگوسیل چه هغه یو تکلیف دی چې په دا ملا کې د خپل د غاړې د ملا څخه شروع بیا تر اخري فقرات پورې دی کېدای شي چې دی فقرات یو بل سره مشت نه وي او یا د هلته دوی فاصله سره ولري نو د خپله د راما څخه مایع چې راوځي دلته یو کڅوړنه شکل جوړېږي چې دې ته بیننګوسل وایي اته واقع چې هغه د امپرفوریت تانوس یا هغه ماشومان چې خپله مقد لار اخلاص نی بعضی ولادی سوی واقعی چی خپل مربوط نیست تناسلی علی اغای و واقعی ده
د کندهار د میرویس روغتون رئیس ډاکټر محمد داود فرهاد د دې ستونزې لاملونه د حمل پر وخت د میرمنو ناسم خوراک د جګړې پر مهال د کیمیاوي موادو کارول د نشې موادو استعمال د کوچني په بدن کې د ویټامینونو کموالی د حاملګۍ پر وخت بلسري او د غیر مسلکي ډاکټرانو په نقصو د درملو خوراک بولي
ډېرې لتونه دي چې خپله نقصې ورځي بیا یو د مور تغذیه ده چې په وخت په صحیح صورت سره هغه نه میاشتې کې چې ماشوم د مور په نس کې صحیح تغذیه وکړي د جنګ اثرات یې خپله تصویني کیمیاوي مواد په د خپلو ټول جنګي سامانو کې استعمالېږي هغه په دغه ساحه ده چون هغه حوزه د جنوب غرب د جنګ ساحه ده د دې تاثیرات زیات بلل کېږي بل استعمال د خانیاتو لکه د سګرټو د چلم او د نسوارو د دغو تریاکو د دغو شان په دغه ساحه کې ډېر سوي دي استعمال له هغو د وجې څخه کېدلی شي
په کندهار کې کلونه مخکې د نوو زېږېدلو کوچنیانو د شونډو د چاق ستونزه زیاته وه خو ډاکټران اوسنۍ نوې پېښې تر ډېره د غیر مسلکي ډاکټرانو د نسخو او بې کیفیته خپل سرو درملو استعمال بولي.
د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې سر لننه د لس پیاوړو ټیمونو مسابقې پیل شي. د شلو ورونو د دې نړیوال جام لومړۍ لوبه د کابل په وخت ماښام شپږ نیمې بجې د کوربا هیواد هند او نیوزیلند ترمنځ ده. د افغانستان لوبه بل سبا ده چې له سریلانکا سره به وي. سریلانکا د شلو ورونو د نړیوال جام د تیرو لوبو اتل دی. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید خوتک ازادي راډیو ته وویل افغانستان په الف ګروپ کې د سریلانکا او جنوبي افریقا ترڅنګ له انګلستان او ویسټ انډیز سره یوځای شوی دی. د کرکټ ګڼ څېړونکي په دې باور دي چې هند به دا ځل د شلو ورونو نړیوال جام وګټي. د هند ملي ټیم پخواني لوبغاړي ویرندر سیهاګ رسنیو ته وویل زما په باور نه نوي په سلو کې به دا پله نړیوال جام د هند وي. هند د لسو پیاوړو ټیمونو په بی ګروپ کې له استرالیا نیوزیلند پاکستان او بنګلادیش سره یوځای شوی دی. د الف او بی ګروپونو څخه به دوه دوه ټیمونه نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي او بیا به له دغو ټیمونو څخه دوه لوبډلې فاینل ته ووځي.
راپورونه مرکې او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د یو ساعت خبري مجلې ورستیو شیبو ته نږدې شوي او زحمت شي برله تاسو څخه اجازه غواړم خو په دې خبري مجله کې مو مهم مطالب داو مخکې تر دې چې د دې خبري مجلې مهمو مطالبو ته مخه کړو یو مهم خبر به راواخلو چې شیبه مخکې مو هم درته وویل او ترلاسه کړی مو دی. پاکستاني چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی که د افغانستان د سولې په خبرو کې برخه وانخلي له پاکستانه به وویستل شي. ویل کېږي چې دوې اونۍ مخکې د طالبانو له مشرانو سره پاکستاني چارواکو په دې ارتباط خبرې کړې دي. د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې به په دې اړه په تفصیل معلومات درکړو. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ یو ځل بیا افغان حکومت ته د دوامدار همکاري ډاډ ورکړ. ستولتنبرګ نن په ناڅاپي سفر کابل ته راغی له ولسمشر اشرف غني سره یې وکتل او بیا په خبري غونډه کې ظاهر شو. د امریکا یو لوړپوړي جنرال د طالبانو پر ضد د هوایي حملو د بیا پیلولو وړاندیز کړی دی. جنرال جان کیمبل دغه وړاندیز کړی دی. او د هلمند خانشین ولسوالۍ د سقوط په اړه زر او نقیز راپورونه خپاره شوي دي. د هلمند حکومتي چارواکي دا خبره ردوي او د ولایتي شورا غړي یې تاییدوي. زحمت شبر له تاسو څخه اجازه غواړم په بل خبري مجله کې چې په پوره 15 بجو خبري شي زما همکار له تاسو سره دی او په پوره 15 بجو تاسو لپاره خبرونه هم لرو. د طالبانو دغه خبره چې پاکستان اختار ورکړی دی په دې اړه هم په دې خبرونه کې وړاندې تفصیل اوریدل شئ.